روختیا د ژوند شتمنی
صحت و زندگی.
سلامونه ستړي مشه روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته موزه فرید سیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کوم. نن په پروګرام کې په دې خبرې کوو چې د میدی تکلیف یا پټوله کې د هاضمي سیستم ستونزې څه دي، کوم وخت کې چې کله موږ خواړه وخورو میده ښه هضمولی شي، د میدی درد علایم څه دي، میده په کوم حالت کې د دې سبب کیږي چې زخم پیدا کړي یا تیزاب لوړ شي، او همدارنګه کم خواړه له میدې سره مرسته کوي او په کم وخت کې تر څو هغه په اسانه توګه باندې هضم کړي. کله چې د میدې خبره کوو، آیا ستونزې یوازې د میدې وي که نه، کولمې پکې هم شامل وي، او که میده چېرته ستونزه پیدا کړي خواړه څنګه هضمیږي، نن په پروګرام کې پرې خبرې کوو. اوریدونکو دوه میلمانه را سره شته، ډاکټر صاحب قدرمن فرید الله عمری او همدارنګه ډاکټر صاحب فریدون ستران، دواړه په دې برخه کې متخصص ډاکټران دي. د موضوع په تړاو به موږ سره معلومات شریک کړي. ډاکټر صاحب فرید الله را سره وصل دی. ډاکټر صاحب تاسو ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. مننه له دې چې وخت مو پرېښوده چې پروګرام کې را سره ګډون وکړي. کله چې موږ وایو زما معده درد کوي، په ساده اصطلاح خلک وایي زما معده درد کوي، چې خواړه ډېر وخوري خېټې پړسیږي، د هاضمي سیستم په اړه باندې نمبر راته وایاست چې دا سیستم څه ډول یو سیستم دی او څنګه کار کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه په اغلی تسیال زه هم خپلې نیکې سلامونه لومړی تاسو ته او د زده رادیو تخنیکي همکارانو او همدارنګه د محترم او معزز اوریدونکو ته وړاندې کوم. په دې هیله وایي چې ټول روغ او جوړ اوسي. او رابو شو تاسو د پوښتنې په تړاو باندې، لکه تاسو چې څرنګه اشاره ورته وکړله، بلخصوص په درېمه نړۍ کې یعنی زموږ په هیواد کې خپله باندې د هضمي سیستم ستونزې یا د هضمي سیستم یا د پاوام اصلاح چې د معدې ستونزې ورته وایي دا بیخي ډېرې دي. یعنی چې کله موږ خواړه خورو هغه د مرۍ د لارې هغه معدې ته ځي، چې زموږ خپله باندې معده چې ده هغه په خپله باندې د یو ناک په شکل باندې یاره د کڅوړې یا خلطې په شکل باندې که پام چې کوو وایو هغه د وړو کلمو سره وصل ده، یعنې رځي معدې ته ورسته د هغې څخه ځي وړو کلمو ته دغه خواړه. نو رامو شو دې ته چې کله د معدې ستونزې مطرح کېږي یا د معدې مثلا ناروغۍ مطرح کېږي، په دې کې یوازې د معدې ناروغۍ شامل نه دي، ځکه په طبي اصطلاح دې ته هغه ناروغان چې موږ ته مراجعه کوي د جی په لوحه هم ورته استفاده کېږي، یعنی د اکوت ګاسترونترایټس یا د معدې مایع، یعنی د معدې د کولمو ستونزې. او همدارنګه دې د یادولو وړ ده چې زموږ بیا
ډاکټر صاحب ستاسو څخه قطع شو، نه پوهېږم انټرنیټ کې څه ستونزه ده یا ستاسو موقعیت سم نه دی چې موږ ستاسو غږ نه لرو. ډاکټر صاحب که زموږ غږ لري ستاسو غږ نشته. که موږ به بیرته ډاکټر صاحب سره اړیکه ونیسو تر څو دغه تخنیکي ستونزه حل کیږي. ښه ډاکټر صاحب که زموږ غږ لري مهرباني. ښه فکر کوم اړیکه کې څه ستونزه ده. ډاکټر صاحب فریدون تاسو ته راځم که همدا پوښتنه راته تاسې ځواب کړئ چې په افغانستان کې کله چې چا معده درد کوي په ټوله کې همدا خواړه چې کله ډېر شي ورباندې بیا وایي چې معده مې درد کوي، خو مخکې له دې چې د معدې په ستونزو باندې مشخصا خبرې وکړو، په ټوله کې د هاضمي سیستم په اړه راته وایي څه ډول سیستم دی، څنګه کار کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او د تاسو طریق نه ګرانو اوریدونکو ته تقدیموم. او ډیر کوم موضوع انتخاب کړی په زمن کې چې د مونږ افغانستان خلک تقریبا 90% 95% امکان لري تکلیف د معدې ولري. صدا یو منظمه خواړه نه خوري یا منظم صحی خواړه نه اخلي او دوی زیاتره د معدې په ستونزې دوچاریږي. چې تاسو وګورئ دمون سیستم د ازمي یو منظم سیستم دی چې وجود کې د یو څه ډېر مهم او حساسي وظیفه لري، څه ډېر مهم هم دی. او کله د غذا مړې درست نازمیږي بعضې مشکلات منځ ته راوړي. څه دا د خولې نه شروع کیږي تر آن تر غټو کولمو تر تقریبا تر هغه ځایه وخت پورې ختمیږي. چې تاسو وګورئ د خولې نه کله شروع کی پدا کې خوله کې څه دی مثلا بالون دی بیمیری دی میده را زید میده نه وروسته وړه کلمو را زید اغانه غاٹ کلمو را زید صدا پا یو سیستم دی خاص جوړ شوی چه هر کومی دی خپل یو مشخصا وظیفه لری کله چه منگو تاسو وګوره یو خواله پا خوله که آچه و پا خوله که پاق اندازه چه خواله لکلک پی پا خپلا و تاسو وګوره ده ام داغ سیستم دی ازمی اگر تا پا غاخوم پا که حساب بگی پا دا خاطر غاخوم لک ده متول د غذا یا مثلا د خواړه کې ډیر حظ رول لري کله چې دلته مثلا هماغه خپل لعاب د خلیط څه دی یا مثلا هماغه ور باندې فرازیږي بیا دلته لږ نرمیږي ماتیږي بیا پس لغنه د میری په طریقې لارې باندې د میدې ته ځي میدې کې څه لاړ په میدې کې یو سلسله مثلا بعض مایات یو څه اندازه فیصدو امکان لري جذب شي او بعضې په دغانه لاندې وړو کلمو ته ځي په میدې کې بعض انزایمونه کې څه پیپسین لري نه دي بعض انزایمونه دی چې هغه په پروتیني موادو باندې به یا مثلا په شحمي او موادو باندې یا بعض همدغه پروتیني شحمي کاربوهایدرت موادونه څه اخلو هلته یو څه پارچه کیږي مثلا ازمیږي څه بعض پس لغانه وړه کلمو ته ځي څه جذب دلته هم صورت نیسي چې هغه زیاتره مایات دی پس لغانه څه وبښئ د کلمو ته لاړ د کلمو نه بیا مثلا وړه کلمو پس لغانه د غټ کلمو په وړه کلمو کې بیا هم یو زیات جذبیات څه دی مثلا په وړه کلمو کې دی هغه مفیده مواد یا مثلا هغه پروتینونه دی که ویتامینونه دی یا منرالونه دی دا زیاتره په میدو په وړه کلمو کې جذبیږي یا مثلا د وړه کلمو نه یزدیگی او برطرف فاضله مواد به غټ کلمو نه زی د غټ کلمو نه نور برطرف کیږي دا یو سیستم د ازمید سبوم ته یو منظم طریقې د خولې نه شروع کیږي تا تر مرکزه پورې ټول د خپل نه یو مشخصا وظیفه لري چې په خوله کې دغه نه په میده کې پس لغنه چې په کلمو کې چې کلمو کې هغه مفیده مواد مثلا هغه جذبیږي په اړه کوز نه غاټو کې په غاټو کې مګر چې بعض مایات د شان جذبیات لري پس لغنه نور فاضله مواد خراب مواد بیرونی گی یا خارجی گی داغه یو سیستم دازمی دی چه پا داغه سیستم بانده جور شوی منظم دول بانده چه پا وجود که هم داغه وظیفه تر سره تیمی
پا دی برخه که دکتر سپتا سیاده بانو کلی چه هر د بدن غره چه در دوده تر تیری گی و مشخص وظایف لری جاغه برخه باید اغا تر سره کری تر طول مهم پا که کم غره ده
تو ټول مهم پر تاسو وګورئ مثلا زیاتره څه دی میده دی په دغه خاطر بعض زایمونه که د میده نه مکمل یو مواد مثلا نه جذبیږي نه ازمیږي په هغه صورت باندې زیاتره وخت مشکلات منځ راځي په خدای خاطر څه مثلا زیاتره تاسو وګورئ میده که مونږه خولې مثلا د بعض خلک مشکلات لري څه په تیرولو کې ډیر سخت دی خو بیا هم دوی ته یو پایپ یا د لار د پایپ نه په میری کې وصلیږي داغه طریق نم د کیږي چې خوړو وخت له میده سره لوړ شي خو بیا میده کې جذبی او را په هر سیستم کې چې ما د خولې نه در تاسو ته اشاره وکړ ډور ټول مهم دی هر کومې د خپل یو خاص وظیفه لري خو زیاتره په دا کې میده ډیر رول اساسي اومده لري په دا خاطر کې د مو خولې طریقې مثلا مشکل ولري مونږ بیا میده ته کوي شو چې یو پایپ وصل کو که میده مکمل مشکل وری تو که تاسو وګوره بیا څوک غټ ډیر سخت خواړه خولای نشي په دا خاطر چې امکان لري که داغه وخوري مایات بوي یا مثلا ډیر اوبړن شیان بوي زیاتره میده په دا کې رول لري په دا خاطر چې میده کې بعض شیان هم جذبیږي مایات مثلا نرمانه شیان یا مایات او هلته پارچه کیږي په هضم رسي پس لغنه بیا د څو کلمو ته ځي یو څه فیصدي څه مهم وظیفه د خپل د وړو کلمو دی څه هلته زیات ویټامینونه کاربوهایدرات د همدغه مفیده موادونه جذبیږي پس لغنه بیا نور اعتراف کیږي
من ډاکټر صاحب تاسو به تر ګرځم ډاکټر صاحب مریم به تر غلی سره وصل شوې ده ډاکټر صاحب لته سی اور ما لکه څنګه چې ډاکټر صاحب فریدون تشریح کړه لمیرین نیولې تر دې چې بیا فاصله مواد له بدن خارجيږي د ټول د بدن هاضمي سیستم دی او د ټول مهم غړي چې غویا ته ونه وکړه میده ده چې په دې برخه کې مواد جذبيږي او د دې فعالیت نسبت نور غړو ته ډیر ضرورت دی کله چې موږ وایو د میدې تیزاب یا د میدې ایچ پایلری ورته وایي یا د میدې زخم دا څه ډول ناروغیانې دي څنګه پیدا کیږي
آغلی سیال بیا هم سلامون از بکنه وارم چیز ما غقت اشوالا را بشده تا که زموگا پا اکثر دوستان چه کلا دکتر تا مراجعه کهی یعنی آغا دی میدی مایی دردونه یعنی دی کلمو و دی میدی دردونه تفکیک اکثر دوستان نشی کولای زموگا خواهی نیرونش دکتر تا ورزی دی وای چیز خیطه می درد کهی بیا ورست لغینه چه کلا فیزیکی ماینه ورده تر سرشی نو دوگو میده وی آورا بشده تا چه د خپل باندې پدې نه پیږي چې زما میدې ستونزه به چه شی وي یعنی کیدای شي د میدې التهاب وي چې موږ په طبي اصطلاح ګاستریت ورته وایو یا ګاسترایټس ورته وایو او دې تر څنګ کیدای شي چې خپل باندې د میدې اسید وي یعنی هغه اسید چې دوباره د په د خوړو نه وروسته راپورته کیږي یا هم اچ پایلوري دا هغه څه دي چې میدې ستونزه جدي ده یوه ډېره پیراخ مبحث ده یعنی ډېر لوی مبحث ده خو په دې کې اکثره چې اوس مروجه ده دا د اچ پایلوري عنوان تر لاندې ستونزې یا هغه ناروغي ده چې خلک پرې اخته دي او د یادولو وړ ده آغلی سیال چې کومې څېړنې تحقیقات چې شوي دي یعنی په هغه کې داسې ویل شوي دي چې شاوخوا 50% د ټولې نړۍ وګړي هغه اچ پایلوري لري یعنی په دې کې ضرور دا نه ده چې دا ټول درمل او دوایي واخلي یعنی دا هغه خاص کسان چې کاندید کیږي یعنی ډاکټر د هغې قدردار دغه ډاکټر قضاوت یا جاجمنت ده چې هغې ته درمل توصیه کوي نو یادولو وړ ده چې اکثره زموږ هغه خویندې وروڼه چې ځینې ډاکټر صاحبانو ته مراجعه کوي بس سلا پاک دی هغې ته انصاف ورکړي بدون له دې نه چې هغې فزیکي معاینه وکړي هغې تاریخچه واخلي یا هغو ته کوم لابراتوري معاینات ورکړه اتومات هغې ته نشته کوي چې اچ پایلوري که دا په وینه کې که دا په ستول کې یعنې په موادو غایطه کې او که دغه یو بل ماشین چې ساور کولو په واسطه باندې د پف په واسطه باندې دی په هغه کې وي نو چې کله هم د اچ پایلوري مثبت راشي نو بدون له دې څخه چې وګوري چې وایه دغه درمل د دې لپاره اندیکیشن لري که نه هغه محکوم په دوه میاشتې دوا کوي یعنی د اچ پایلوري رژیم تداوی هم فرق کوي خپلې خبرې راټولوم رځم اصل موضوع ته چې زموږ هغه اورېدون خویندې وروڼه چې زموږ غږ د ازادۍ راډیو څخه اوروي یعنی هغه که چیرې ډاکټر ته مراجعه کوي دی د کوشش وکړي چې هغه خپله تاریخچه یا هغه خپل څه خوږ چې لري یا مشکل چې لري هغه په ډېر واضح شکل ووایي یعنې ضرور ده نه ده چې د کولمو ستونزې هم په میده باندې وراچوي نو وروسته له هغې څخه به هغه ډاکټر دې ته معاینه ورکوي چې آیا وګوري چې د معدې التهاب دی که د معدې اچ پایلوري ده یا د معدې تیزاب ډېر شوي دي یا د معدې یوه سوی هاضمه ده یا خدا نخواسته د معدې سرطان ده نو ضرور دا چې هغه خپل تاریخچه په دقیق شکل بیان کړي تر څو پورې چې هغه ډاکټر صاحب یا متخصص د ازمی د هغې لپاره هم ښه تشخیص کیږي او کومه درملنه یا دارو چې ور توصیه کوي چې هغه هم په هغه باندې مؤثر تمام شي
ډاکټر صاحب د میدی او د کولمو د درد ترمنځ توپیر څه ده یک یوازې موږ په دې تشخیص ولا شو چې ډاکټر ته لاړ شو ډاکټر موږ ته وایي چې دا د میدی درد یا د کولمو درد ده او کنه ظاهرا په دردونو کې څه تفاوت وي چې یو څوک خپل هم پوه شي چې زه اوس په میدی درد باندې اخته یم که کولمې مې درد کوي
دقیقا آغلی سیال زه په عامه ټکو باندې وایم تر څو زموږ اورېدونکي هم پوه شي که چیرې د دوو پوښتې تر مابین موږ خپل استرنوم هډوکی په استرنوم هډوکی په نامه سره په طبي اصطلاح یادیږي نو که اکثره دردونه که په دې قسمت کې وي یا هم لږ څه کڼې خواته یا ښۍ خواته وي دا زیاتره د معدې دردونه دي او د یادولو وړ دا ده چې د معدې دردونه انتشاري دردونه دي یعنی هغه انتشار کوي کله کله د اوګو شاته یعنی د اوګو کې هم د درد احساس کیږي کله مثلا زیاتره په کیڼه یا چپه لوړه خوا کې ناروغ داسې احساس کوي چې خدا نخواسته که دی چې زه د زړه په کوم عمله باندې مصاب شوی یا مبتلا شوی باندې یم دا دردونه په دې شکل باندې لیکن خپله باندې د کولمو دردونه چې هغه بیا د نامه شاوخوا په دې شکل باندې عام ناروغ بیا وایي په خپله باندې ډېر واضح وایي چې زه ماته مې کولمې توپیچ کوي یعنې یو لحظه آرامه یعنی وروسته له یو لحظې څخه یو لس دقو یا 15 دقو څخه یا څړیکه را باندې راځي چې دغه دردونه د کولمو دردونه دي خو بیا هم موږ دا خبره نهایي کولای نشو یعنی دې لپاره فاینل دیاګنوز یا نهایي تشخیص کولای نشو تر څو پورې چې ډاکټر ته مراجعه نوي کړي او د یادول ورده ده چې زیاتره اوس دغه فصل چې ده زیاتره د ګرمۍ فصل ده، په دې کې اسهالات ډېر رامنځته کېږي. زموږ زیاتره ناروغان چې مراجعه کوي وایي معده مې خوږېږي ډاکټر صاحب، ډېر شدید اسهالات لرم، در حالی که چې معده کې هیڅ ستونزه مشکل نه وي. هغه انتان چې ده هغه په کولمو کې هغه ستونزه یا بابړۍ رامنځته کړی ده، نو وروسته له هغې څخه هغې ته چې کوم د غټو متیازو معاینه ورکول کېږي ده تثبیت کېږي چې آیا کومې بکتریا یا پارازیت یا فنګس یا ویروس دغه ستونزه رامنځته کړې ده، ده په کولمو کې ده او که په معده کې. او که چیرې اغلی سیال په زیاتره ناروغ په پیښو کې که چیرې موږ مثلا د غټو متیازو په معاینه سره نهایي تشخیص ته نه رسېږو، وروسته له هغې څخه هغې ناروغ ته کولای شو چې مثلا د خولې د لارې پایپ ورته توصیه کړو، چې هغې ته په طبي اصطلاح موږ اندسکوپي وایو. خو هغه هم ځینې ناروغان موږ ته خپله پیشنهاد کوي، زه ورته وایم چې دا خپله د ډاکټر قضاوت ده چې تاسو ته اندسکوپي ورته توصیه کوي، یا د لمنې یا د مقعد لارې بعضې پایپونه ورته توصیه کوي چې موږ په طبي اصطلاح هغې ته کلونوسکوپي وایو. نو راشو بېرته اصل موضوع ته چې موږ به دې ته ډېر محتاط اوسو چې کله د موږ معده درد کوي، یعنې دوه پوښتۍ ما بین کې یا دغه درد کینې خواته وي یا ښې خواته، نو ډاکټر صاحب ته ورته وایي چې ډاکټر صاحب زه توپیچ ما ته نرکوي، یعنې د خېټه کې مې مشکل نشته، د نامه شاوخوا مشکل نشته، یا د دې تر څنګ نامه لاندې هم مشکل نه لرم، فقط دغه ځای مې درد کوي او دغه خواړه مې خوړلې دي یا مخینۍ تاریخچه دې هم ورته وایي، تر څو پورې چې دې ناروغۍ هغه د کولمو سره تفکیک شي. او ما مخکې هم عرض وکړ چې اکثره د معدې ناروغۍ هغه په واردونو کې چې ناروغان بستر کېږي د ایجیت عنوان تر لاندې یا اکوت ګاسترنترایټس یا د معدې مایی یا د کولمو او د معدې عنوان تر لاندې دغه ناروغان بستر کېږي. نو بیا هم دوای ما چې موږ کله ډاکټر ته ورځو، هغه ډاکټر صاحب که متخصص د هضمي وي یا بل ډاکټر صاحب وي، په واضح شکل باید هغه خپله تاریخچه ورته ووایو تر څو پورې چې موږ تشخیص او درملنه په تخصصي شکل سره وشي.
مننه ډاکټر صاحب، کور ودان ته بیرته راوګرځم. ډاکټر صاحب فریدون، له تاسې اورم دا ځینې کسان په ځانګړې توګه هغوی چې د خېټې یو رقم ته پړسېدلی وي، لکه نور بدن یې وچ وي خو خېټې یې راوتې وي، او کله چې خواړه خوري نورم پسې پړسېږي، د دوی ستونزه څه ده؟ فکر کوم چې حتماً ډاکټر صاحب له ټلیفونه یا لرې ده یا زموږ غږ نه اوري. زما تخنیکي همکار به هڅه وکړي چې بیرته هغوی راواخلي، راسره یې وصل کړي. ډاکټر صاحب فریدون، که چېرته زموږ غږ لرې، مهرباني وکړي پوښتنه دا ده چې هغه کسان چې خېټه یې پړسېدلې وي، لکه نور بدن یې وچ وي او خېټه یې راوتې وي، او کله چې دوی خواړه وخوري شکایت کوي چې نور یې پسې خېټه پړسېږي، که زموږ غږ لرې موږ ځواب ته په تمه یو، مهرباني. ښه ډاکټر صاحب، فکر کوم تخنیکي ستونزه لري. ډاکټر صاحب فریدالله، که تاسې دغه پوښتنه راته ځواب کړي، دغه خلکو ستونزه څه وي عموماً؟
بله، په اغلی سیال زموږ اکثره خویندې وروڼه، یعنی کله په کله اکثره اوقات دغه حکایه کوي، وایي چې کله زه ډوډۍ وخورم خېټه مې پړسېږي، او هغلته د ډوډۍ مې په هوا موټکه وایي د زړه په سر باندې ولاړی، یعنی د معدې په سر باندې ولاړی. ده ته موږ په طبي اصطلاح باندې چې ورته وایي یو سوی هاضمه، یا په خپله باندې چې راپور هم راکوي اندیجستیو فود، یعنی یو سوی هاضمه موجوده ده په معده کې، چې په دغه صورت کې دغه ناروغانو ته بیا هم موږ د غټو متیازو معاینه ورکوو. یعنی په هغه کې اکثر اوقات عادي ناروغۍ لکه موږ چې ورته وایي جاردیاز، او د دې تر څنګ کېدای شي امیبیاز وي، شیجلوز، دا ناروغان د ستونزې لري، بلخصوص د جاردیاز ناروغان دغه ستونزې لري. یعنی د دې تر څنګ چې دی په معده پړسوب کوي، په معده کې دغه اوازونه اورېدل کېږي، وایي چې معده کې مختلف اوازونه دي، او غازات وي. همیشه په مجلس کې ناست وم، په هوا موټکه وایي چې په معده کې مې قر و قر وي، زه داسې یو رقم خجالت شم چې دا سال ده. نو دغه اکثره د جاردیا په بیس کې رامنځته کېږي. ولې اچ پایلوری ناروغان هم د ستونزې لري، لیکن موږ دې ته د جاردیا تداوی شروع کوو او دغه مشکل له منځه ځي. خو دې تر څنګ اغلی سیال دغه ناروغ ته که چیرې زموږ یوه خور وي یا ورور مو وي، دا توصیه هم کوو ورته چې د سترګو توره هغه خامه ترکاری چې خوري هغه به په کلور کې مینځي، پاکه به مینځي، که چیرې پاک نشي مینځي هیڅ نه به استفاده نه کوي. ته به کوشش کوي چې هغه گازدار مشروبات چې ته استفاده کوي هغه به مطلق قطع کوي. هغه اوبه چې یخی پکې پروت وي، یعنې 24 ساعت چکې، دا به نڅکي. او همدارنګه د یادولو وړ چې ډېر سکړي خواړه هیڅ نه به استفاده نه کوي تر څو پورې چې دغه ستاسو ستونزه په اساسي شکل باندې حل شي. یعنې دا خپله باندې رضه مست موضوع ته چې دا یوه سویه آزمه ده چې اکثرا د میکروبونو یا انتاناتو په بیس کې رامنځته کیږي. خو درملنه ډېره ساده و آسانه ده او د دې تر څنګ د ناروغ په همکارۍ، یعنې ناروغ به هم هغه خپل رژیم غذایي مراد کوي. یعنې مثلا اوس فصل دی انګورو ده په افغانستان کې، ماشاءالله انګور ډېره ښه میوه ده، ډېره ګټوره میوه ده. لیکن زموږ اکثره دوستان چې ورته ګوري بدون دې څخه چې پری مینځي راسن خولې ته کوي، در حال کې چې په هغه انګورو باندې دواپاشي شوې ده، نو هغه باندې چې هغه دیقان دواپاشي کړې ده، نو خدای دوسته یو ځل خدا کار وکړه چې هغه خو پاکه لږ په پاکو اوبو کښې پری مینځه. وروسته له دې څخه چې دغه انګور دی وخوري، وایي په ما باندې انګور ډېر بد لګېږي، خېټه مې پړسېږي، زړه مې پړسېږي، ورسره مختلف آوازونه په خېټه کې پیدا کېږي. در حال کې چې دا انګور د ستونزه نه رامنځته کوي، هغه دوا چې په هغه انګورو باندې شندل شوې ده هغه یې صحیح نه وي مینځلې، دغه ستونزه رامنځته کوي. نو په دې هیله باندې چې خپلې پوښتنې ځواب مو اخیستی وي آغلې سیال،
مننه کور ودان ډاکټر صاحب. که ډاکټر صاحب فریدون بیرته وصل شوی وي او تخنیکی ستونزه حل شوی وي هغوی ته به ورشو. ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب فریدالله تشریح کړه چې ناپاکه خواړه د دې سبب کېږي چې ځینې کسان بغیر له دې نه چې نور بدن یې چاغ وي، خېټې غټه ویره وتې وي، او کله کله په کې دا ګازونه مختلف غږونه تولیدوي. که چېرته موږ وغواړو د جاردیا شدو یادونه وکړه، د دې مخنیوی وکړو بغیر له دې نه چې خواړه پاک وخورو، بل هم څه لار شته دوام توسعه کېږي په دې برخه کې که نه؟ فکر کوم چې د ډاکټر صاحب فریدون ستونزه لام په ځای ده. خیا ډاکټر صاحب لا موږ سره وصل نه ده. ډاکټر صاحب فریدالله، له تاسې اور وبخې چې تاسې لږ ډېر غږو.
یعنی په کله چې په موږ په دې باندې پوه شو، یا هغه زموږ هغه لابراند راپور کړي چې دغه د یوه جادیا ناروغۍ ده، هغې ته انتیبیوتیک هم توصیه کېږي 5 ورځو لپاره. او اې دې نه علاوه د خپله د انتیبیوتیک نوم نه اخلمه، کیدای شي زموږ اوریدونکي دا خبره کنفیوز شي، یعنی ګیج شي چې دغه انتیبیوتیک نوم یې په ذهن کې واخلي، بیا همیشه د وخونې نه راخلي. څو ډول انتیبیوتیک شتون لري چې دغې نه هغه ډاکټر قضاوت چې ور انتخابوي د یوه دوهم دې ته وایي چې اې دې تر څنګ چې هغه خواړه چې دی خوري هغه به پاک ساتي، دوهم دی به خپله شخصي فلسه هم مراد کوي، یعنی د لاسو مینځل به دې ته به ډېره توجه کوي. او درېیم ده چې هغه ماشومان چې دی اکثرا کودکستان ته بیایي یا هغلته کودکستان ته ځي، نو کله چې بیرته دی د کودکستان څخه راولي، د هغې لاس پښې به صحیح، لاس و مخ به صحیح مینځي، او دې تر څنګ چې هغې ته هغه کالي ور بدلوي یا دایپر ور بدلوي، کوشش وکړي چې وروسته د هغې څخه هم خپل لاس هم پرې مینځي، ځکه دې طریقه څخه هم کیدای شي هغه یو ماشوم مثلا په کودکستان کې اخته وي او دوی په د هغې په متیازه باندې لاس ویلی وي، او وروسته له هغې څخه هغه د مور سره تماس کې شي او مور په جاردیا اخته شي. او څلورم دا چې هغه څاروي چې څوک په کور کې ساتي، بلخصوص لکه پیشوګان سپي، ادې سره به ډېر نږدې په تماس کې نه وي، یعنی دا خپله باندې هم کیدلی شي چې دغه انتان ځان سره ولري، او وروسته له هغې څخه دغه او شخص ته مغه چې د هغې لاس منتن وي او هغه خولې ته پورته کوي دغه ناروغي انتقال کړي. او پنځم هم د پاکو او صحي اوبو څخه استفاده کول. نو دا که چېرې دغه کارونه موږ وکړو، زه مطمئن یمه چې یوازې د جاردیا د ناروغۍ څخه نه، بلکې نورو ساري ناروغۍ څخه هم په امن پاتې کیږو. خو په دو مفهوم باندې چې بیا هم موږ په بلخصوص د معدې مایع په ستونزو کې، بلخصوص د معدې په ناروغیو کې به موږ خپل رژیم غذایي ته او هغه خواړه چې خورو باید هغه باید صحي وي، دو ته په ډېره پاملرنه کوو، ځکه اکثریت انتانات چې دي هغه خپله باندې د خولې د لارې زموږ معدې ته انتقال کوي. او همدارنګه د یادولو وړ ده چې شاوخوا وایي 250 ناروغۍ دي چې هغه خپل باندې د خوراک د لارې انتقال کوي او علاوه د معدې د ستونزو څخه د خوړو تصامات هم رامنځته کوي. نو بنام په دې اساس خپل خبرې راټولوم، بیا هم رځم اصل موضوع ته چې موږ به خپل شخصي زلزلې ته د معدې مایع په ستونزو کې د معدې په ناروغیو کې خاص پاملرنه کوو تر څو پورې چې دې ناروغۍ څخه په امن پاتې شو.
ډاکټر صاحب، یو بل موضوع چې غواړم ورته اشاره وکړم، ځینې کسان چې غواړي وزن وبایلي، وزن کم شي، دوی یو وخت خواړه خوري یا دو وخت خواړه خوري، د دغه تاثیر په معده باندې څومره ده؟ معده په څلور ساعتونو کې څومره خوړو ته اړتیا لري؟ په ټوله کې بدن څومره خوړو ته اړتیا لري چې معده یې وکولی شي هضم کړي ورته؟
اغلی سیال زموگا ریسی هم اغا خواه نورونه چه اغا غوری چه وزن کم که اغا یو وقت خواره خوری، یعنی دا یو سالم رژیم غذایی نده، یعنی دیده وزویات چه ده اغا پخپلا بانده پا میلیگرام بانده کالوری تا ضرورت لری، انرژی تا ضرورت لری چه یو شخص یو سالم شخص د اقل د ورځ څوبره لیټر اوبه واخلي، څوبره پروتین، څوبره مثلا کاربوهایدریت، نو رزم دیتا چې دا لار د حل د وزن بایلل نه ده. یعنی دلته موږ تاسو درې ټکي په نظر کې نیسو د وزن کمولو لپاره. اول دا چې خپل رژیم غذایی به مراد کوو، یعنی رژیم غذایی په دې مفهوم نه چې سهار د ډوډۍ وخوره بیا ما خوره، نه، کوشش وکړو چې هغه څه چې نشایسته باب دي، یعنی زموږ چاغۍ لکه کچالو، لکه وریجی، لکه وچه ډوډۍ، ایدینه به استفاده نکو، ایدې تر څنګ به هغه صحی په مثلا سبزیکاری و ترکاری، هغه هم په زیاته پیمانه سره، نه په کمه سره، او د غرمې نه هم په همدې شکل باندې، شپې نه به هم خوراک به مطلق نه پرېږدو. اغلی سیال، دا به که موږ غواړو چې د خپلې معدې سره یا خپل بدن سره ښه وکړو، نو دا خوراک به مثلا د ماښام د لمانځه څخه وروسته هم خوراک او د شپې خوراک مو هم که په مایع شکل باندې وي دا به ډېر ښه، چې مثلا یو سوپ د ترکاری وي، دا خبره یوه وړه کاسه، یا هم مستی وي، یا هم یخنی وي تناب، مثلا هغه شوروا وي، یا د دې تر څنګ آش وي، عامو ټکو خوای مسپک خواړه باید وي چې په معده فشار ور نه وړي، او وروسته دې خوراک څخه به سمدلاسه نه ویده کیږو، ځکه د یوې خونه هلته سوی او زما رامنځته کیږي، او د بلې خونه د خولې هغه ذایقه مو هم خرابوي، او د معدې اسید مو هم ډېروي. نو رزو دې ته که چیرې یو څوک غواړي چې خپل وزن کم کړي، د سهاره مثلا چې دی خوري هغه څه چې دی که هر رقم په حساب باندې که لبنیات وي یا دې تر څنګ عادي چای ډوډۍ وي، په کم اندازه سره خو نشایسته به په هغه کې ډېر کم وي، او د غرمې نه هم په همدې شکل شپې غذا به مایع په شکل باندې وي. دا یو ولت هغه شولا په پیسو باندې کار شولا، او دوهم دا چې دی به اکسرسایز کوي. اکسرسایز په دې مفهوم حداقل د ورځې د 15 دقیقو نه تر 1 ساعته پورې دی که جیم ته ځي، یا مثلا کلب ته ځي که پیاده روي کوي، یا مثلا که په کور کې بل وسایل یخې وي دا اکسرسایز به کوي. او دریم دا چې خپل دې تر څنګ چې په خپل باندې دا کارونه مراد کوي، دای به هیڅ کله هم د خپل د وزن د کمښت په خاطر باندې دوا نه استفاده کوي، ځکه مختلف یونانی دواګان شته یا طبي دواګان خو تر اوسه ما نه دي لیدلي، یونانی دواګان شته ایدې په ځای دې ته ګټه وکړي نور هم توان رسوي. نو بالخصوص په دغه دوه ټکو به دی ډېر تاکید کوي چې خپل رژیم کې به هغه خواړه چې نشایسته باب لري بیا یې هم نکړم، لکه وچه ډوډۍ، مثلا کیک و کلچې و ایدې تر څنګ وریژې، ایدې شانو به استفاده نه کوي، گازدار و مشروبات نه، او دوهم دا چې اکسرسایز سپورت بکوي ایدې وزن کمیږي. او که چیرې موږ داسې کار وکړو چې یوازې مثلا د غرمې ډوډۍ وخورو، نو په دغه صورت کې بیا د شپې د سهار ونه خورو، په دې صورت کې زموږ په معده باندې هم فشار راځي، او په هغه خبره میده اسید مو هم افرازیگی، او که دایشی ده ایده پردای بانه چه موگا خپل وزن بایلو، وزن کمه و نور ده میده سنزی را ترامنسته شی. نو بدان ده کار به هم ایت کلا هم نکو، یو منظم تقسیم اوقات مطابق یو سیستم به جوره و ترسو پوری چه مو هم وزن کم وی، همو پا میده بانده فشار دیر نوی، او هم موگا راحته و.
مانه نه ډاکټر صاحب کوروادان، فکر کوم ډاکټر صاحب فریدون سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب لتا سیورم لکه څنګه چې ډاکټر صاحب فرید الله ویلي، د خوړو یا د یو وخت خوړو انا تیریدل یا نه خوړل په دې معنی نه دی چې د چا د بدن وزن کم شي، بلکې د دې سبب کیږي چې معده باندې فشار راشي. د روژې په اړه ته وایي چې بیا کله روژه نیسو هغه څه تاثیرات پر معده باندې لري؟
تاسو وګورئ چې یو لس میاشتې په خپل مثلا همدغه سیستمونه فعالیت کوي، په یو میاشت کې د سترات دی اگر روژه دی ټول د فکر بیت صفحوي د وجود یا مثلا وجود پاکی په معده کې څوک څه تکلیف د معده لري یا مثلا اسید د معده زیات دی هغه زخم د معده لري او خلک په روژه کې سخت په تکلیف کې کنه بهترین وګوره هغه خلک بعض خلک دی چې مثلا په روژه کې ډیر امکان لري صحتمند شي. دلیل چی شي دی؟ زیات خلک د موږ تاسو ډیر پرخوري کوي، زیاتره که مثلا هر قسم خواړه وي هغه صحیح خواړه نه وي، مثلا زیات امکان لري زیات واکه وخوري، زیات ناپاک خواړه او غیر صحیح خواړه وخوري، پرخوري او څه زیات څوک خوري د اندازې نه وستاسو بعض خلک دومره اشتها زیات لري زیات خوري، اما اندازه وګوره تاسو میده دومره ځای نه لري، هغه که زیات خوړم زیات خوري په میده باندې بوج راځي، په میده کې حتی تاسو وګوره یو دمش غازات او دشان زیات تولیدي کې څه اثر باعث د پړسوب کیږي. روژه خو بهترین میاشت دی خصوصا هغه صفایی د وجود یا مثلا صحتمندی د وجود ټول په روژه کې امکان لري. په دا خاطر سمو ته معلوم شوی چې زیاتره خلک په دا کې په روژه کې صحتمند کیږي، کله چې دوی روژه نیسي همدغه بعض مشکلات امکان لري. په دا خاطر اوس مونږ که په روژه کې مکمل تاسو ګره درې وخته که یو وخت مونږ غذا خورو څو وخت نه خورو، دا داسې نه دی چې مونږ مکمل غذا باید ونه خورو، صحیح دی غذا وخورو په مناسب ډول په تقسیم اوقات باندې. یا مثلا داسې نه دی چې مونږ د مونږ خلک عادت دا لري چې کله چې خواړه یا غذا یا مړۍ د شان خوري که د غرمه تاسو ګره دوی څلور بجې خوري یا دوه بجې خوري دګیز لاس یو لږ داسې صحیح نه دی. کله دوه وخت ډیر مهم دی، یو گیز دی یو مثلا همدغه سهار یا گیز یو غرمه دی، چې دغه وخت مونږ ډیر فعالیت کوو، باید منظم غلا صحیح غلا په اندازه باندې ساکته دغه سره که میوه وي دا نه زیاتره خلک څه وګوره وزن زیات کیږي د همدغه پرخوري نه دی، هغه زیر وچه مړۍ خوري یا مثلا زیات وریژي خوري زیات غوړ خوري دا شان باعث د وزن کې څوک څه هغه اندازه نارمل کنترول وزن وي، اما کدی چې زیاتره پکې میوه سبزیجات د شان استفاده وکي په هماغه باندې تاسو روژه وګوري ټول خبره په دا باندې دی چې که مونږ متوجه اوسو دا غلطونه په روژه کې ټول د بین نه ځي. هغه خواړه چې مثلا امکان لري بعض خلک په بیل روژه نه انرژي باب خوري، گازدار نوشابه خوري، مثلا خام سبزیجات خام میوجات ناپاک میوه ده شان خوري ټول باید زده کیږي یو تکلیف د میده د طرف آینده کې پیدا شي. که پروژه کې زده شان ټول قطع کیږي کنه هغه خواړه چې دوی کوشش زیاتره خلک د مو تاسو په کور کې مثلا یو منظم خواړه یا صحیح خواړه پخیږي هغه دوی خوري په دغه باندې ډیر صحتمند وي. څوک څه تکلیف د میده لري امکان لري بعض خلک دي چې تکلیف د میده لري یا زخم د میده لري هغه په روژه کې زر زر وږي کیږي، په دا حالت باندې هغوی کوشش وکړي چې مثلا که روژه هم نیسي که ور باندې صحتمند کیږي که به تکلیفي کړي بیا هغه په دا باندې روا دی چې باید د تداوی وشي او د خپل روژه باید وکړي. خو هغه په هغه میاشت د روژه کې رسپیا په دا باره باندې زیاتره سړی وغږیږي، خصوصا د موږ د خلک څه دی منظم خواړه او تقسیم اوقات د مړۍ لپاره ډوډۍ لپاره نه لري دوی. هر شی چې کیو تراشه په دمیده کې چې غیر منظم خواړه یا هر شی چې مخری باز ده کې سلسل مشکل پیدا کی زیاتره اوس مونږ ته مراجعه
که دا ډاکټر صاحب ټلیفون اړیکه بیا را سره پرې شو. فکر کوم چې ډاکټر صاحب عمری هم اړیکه پرې شوې ده. په افغانستان کې په شبکو کې څه ستونزه ده چې زموږ قدرمن میلمانه په اړیکو کې څه ستونزه لري؟ زما همکار به هڅه وکړي چې دوی بیرته واخلي. زدران صاحب را سره بیرته وصل شوی. زدران صاحب مهرباني، تاسو خبرې مخکې قطع شوې اورو.
مون که مثلا مخکې مونږ اشاره وکړه زیاتره وخت که مونږ منظم خواړه اخلو زیات تکلیف ده. اوس مونږ ته دلته زیاتره معلوم شوی او مریضان مراجعه کوي زیاتره دوی دی یا د میری یا سرطان لري یا د میده، دا باعث زده دی چې همدغه دوی د مونږ په وطن کې یو ایټیمون دی چې هغه مثلا زیاتره وخت بعضې علتونه مال زیاتره د همدغه خواړه نه دی. څوک څه زیات تیز خواړه خوري، مرچدار خواړه خوري، مثلا دا غیر صحی، حتی باعث زده کیږي بدون د دانه څه د تکلیفونه د میده څخه هغه عادي خبره دی د اشکالری خو ټول ځای کې محو شوی په افغانستان کې وو سمشته دلیل عمده هم دغه دی چې ډیر غیر صحی خواړه دوی دلته استفاده کوي او په نور ځایو کې محو دی او دا داسې شای نه دی چې موږ ته اوس په معده کې غټ مشکلات دی چې باید هغه موږ تداوی کړو. مثلا زیاتر وخت موږ ته اوس مریضان مراجعه کوي زیاتر یاد میری د خپل سرطان دی یاد معده دی سبب یې هم دغه دی چې موږ دلته یو بې تفاوتي هغه که دوی زیاتره په د زنانو کې زیات دی. بعضی کسان چې خصوصا د نسواره چې پانه چې خصوصا دوی هم باید زده کیږي هر کول سبب زده کیږي همدغه زخم د میده کې پیشرفته کیږي باید زده کیږي هغه خو پیپټیکل سر دی خصوصا د دواګان سر په خود استفاده کوي زیات دوا د درد استفاده کوي دا مشکلات من سره راځي. او پس لور از دوی زیاتره په دغه افغانستان کې د څلوي کال جنگ دی په دغه څلوي کال جنگ په دغه دود بارود خپل د دودونه سدید خصوصا زنانه په آشپزخانه کې په دود کې کار کوي باید زمدغه کې مشکلات د امکان لري باید د کانسر او کانسر د میری د میده او د شان شي. خصوصا مونږ یا منظمه تقسیم اوقات د میده لپاره د خپل د جستجو د میده لپاره یا مثلا خپل یو سالم صحتمند وجود ولري یا میده ولري نه دا د مو خلک دغه مفکوره او فکر نه لري چې دائم ورته وایي چې تاسو کوشش پوره کمو دوا وخت ته منظم خورو هغه ډیر انسان مناسب دي څنګه یو گیز دی ته د شپې کې یو میوه خوري ډیر مثلا عادي خوړې وي هغه ډیر ښه دی ساتمند وي او د شپې نه پر تکلیفي او وزن نه زیاتېږي.
ډاکټر صاحب وبخښئ زه دلته بل پوښتنه کوم د ځینې کسان چې دند لري عموما سار کار ته ځي او مازیګر رسنېږي ته دوی د شپې خواړه ډیر زیات وي نسبت د سهار نه غرمې نه او د ورځې په جریان کې یا د کار په وجه باندې یا د نور مصروفیتونو په وجه باندې وخت نشو پیدا کولای چې ډوډۍ وخوري دوی څه وکړي؟
دوی ته لازم دا دی چې کوشش وکړي که د شپې یو خو دموږ عادت دا دی زیاتره دموږ تاسو خلک کله چې دلته راشي لس بجې یولس بجې د شپې خوري ویده کېږي دا غلط کار دی. په دا خاطر یو دلیل دا دی چې د دوی وزن زیاتي بل دلیل دا دی چې په میډیا باندې بوج ورځي کوشش وکړي چې کوم ډوډۍ او مړۍ خوري یو څه دوه څه ته مخکې وخوري او هغه یو څه مثلا موږ کوشش وکړو چې څلوي د کې ډیر ځکه وګرځو یو څه د پس لاغه نه بیا دوی استراحت وکړي دا اول دغه حالت غلط دی چې موږ هغه څه ډوډۍ خورو او بیرته ویده کیږو کوشش وکړو چې یو څه نیم ساعت فعالیت وکړي پس لاغه نه بیا د غذا لګزمي وګوره که انسان خپل کتاب کې لري په موږ ضرورت لري دوا وخت ډیر ضرورت لري څنګه غیزو غرمه دې بیرته فعالیت کوو څنګه اگر څه کتابونه ویل چې په دوا دقیقې تاسو وګورئ ګلوکوز مخ ته نه رسیږي انسان تلفیږي په موږ سره په اته لاس دقیقې اکسیجن هم دغه سي دی او غیز کې څه موږ خوړه خورو ډیر یو وجود مې انرژي لري مثلا یو سالم وي کاغه کوشش وکړو چې ډیر نرمونه شي یعنی یو شوډي او پیرنی وي یا مثلا ډیر یو کټ مثلا مربا وی یا پنیر د شون ډیر خ دې می دې ته د سنارم شوی هغه ډیر سات سړی سراتمن دی کوم د موږ ته خلک عادت لري په غیس کې یو ډیر غوړ جوړ کی یا ډیر اگي هغه کې یو غوا کوي یو ډیر د څه شي وی څنګه په هغه وخت کې میدم خالی وي موږ کوشش وکړو چې ډیر یو ملایم مسلم او د شپې د طریق نه موږ خورو کوشش وکړو چې مثلا دوه وخت ښه خورو یو وخت د شپې ډیر عادی ملایم کمیوه و خورخه دی وستاس و گره کچوک لک میوه جات سبزی جات استفاق دهی که غفت بادرنگ مثلا لیمو وی یا پخپلا هم داغ مناوی داغ بانجارمی و گره تاس بانجارمی دوم را ساحت تا کچوک تکلیف دی میده نلری زیاد بانجارمی داغ سلور شایان و پینزه شایان زست اشاره کهوم ور سر را نور شایان و بخری وچه دوده و وخ و دشان غال ور سر کم که دا وخری باید دی کنترول دا که چه وزنیم زیاد نشی چوک چه وزن کموی که وړی څه وزن کم شي همدغه څو شانه سم اشاره وکم دا مخوري ان شاء الله هم وزن کمیږي هم صحتمند وي او وجود هم تکلیف میده او دشان ورته نه کوي.
مننه ډاکټر صاحب کور ودان. ډاکټر صاحب عمری تاسو تر اعظم تاسو ته دا رستیو کې دا پوښتنه جواب کړی لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ولې د میده د سالم ساتلو وزن کمولو مختلفه لارې دي بخصوص کومه کې باید خوړه واخلو هغه کسان چې د میده تکلیف لري او ځینې خواړه نشو خوړلای یا نور تکلیفونه لري دغه په وجه باندې ځینې شاید نشو خوړلای دوی ته تاسو څه وایي او د میده تداوی باید څنګه وکړو تر څو اداقل کوسر باندې اخته شي ولدي وروسته یو یو څه مخاوني سو
او غلی سیال لکه څنګه چې زموږ وطن کې د میده مایع سوندې ډېرې دي
او زموږ اولنی ډاکټر هم دواخانه ده. یعنی چې کله موږ ته د معدې درد پیدا کیږي ورزو هغې ته په وار ور باندې اوس امپرازول یا په خپله باندې دوای معده په نام باندې چې هغه شهرت لري د امپرازول نه ډېر استفاده کوي. او زه اول د خپلو خویندو وروڼو زه توصیه کوم که چیرې زما غږ د آزادۍ رادیو څخه اور وي چې خپل سر درمل به دی نه کاروي، ځکه دی ما لکه څرنګه چې اشاره ورته وکړه اول د امپرازول هغه هم په ډېره پراخه پیمانه سره یعنی بدون له دې د توصیې ډاکټر نه او په ډېر لوړ دوز سره په میاشتو میاشتو اخلي. کومې څېړنې چې شوي دي بس بداخنه سره زما غږ اور وایه.
و ډاکټر صاحب ستاسې غږ شته. و ستاسې غږ شته ډاکټر
صاحب. لکه کومې څېړنې چې شوي دي خپله باندې دغه امپرازول هم که چیرې په دوامداره شکل خوړل کیږي دا د معدې سرطانونو هم یو علت دی. یعنی هغه کسانو چې کال دولس میاشتو کې همیشه خوري بدون دې څخه چې دی ډوډۍ نشي خوړلی، نو زه اوله توصیه مې دا ده چې معدې ستونزې لري دی به د امپرازول څخه په خپل سر درمل نه استفاده کوي په شمول د امپرازول و انتیاسیدو باندې. د یوې خونه د ستونزه ورته رامنځته کوي او د بلې خونه دغه انتیاسیدو امپرازول چې دی استفاده کوي ایدی د معدې د اسیدو د هغه کچه کمیږي نورمال اندازې څخه. او کله زیاتره انتانات چې رزي په شمول د کولرا د باکتریا سره دغه اکثره د معدې اسید د منځه وړي. یعنی کله چې معدې ته داخلیږي هغلته یې دغه اسید د انتیبیوتیکو په شکل له منځه وړي. نو کله چې دغه اسید کچه ټیټه وي او دی همیشه د معدې ستونزې لري امپرازول څخه استفاده کړې وي دا انتانات په ژوندۍ بڼه یعنی په ډېر سالم شکل باندې کولمو ته داخلیږي چې دوی ته ډېرې خطرناکه ستونزې رامنځته کوي. دا د یوه خبره. دوهم دا چې کله دوی ته معدې مشکل پیدا کیږي دوی به حتما کوشش کوي چې نږدې روغتیایي مرکز ته یا هغه نږدې متخصص ته مراجعه کوي تر څو پورې دوی هغه د معدې مشکل په اساسي شکل سره حل شي. ځکه ما مخکې هم یادونه وکړه چې د معدې مشکل چې ده یوازې د معدې د اسید لوړوالی نه ده، یوازې مثلا چپایجوري نه ده، او د دې تر څنګ یوازې مثلا د معدې التهاب نه ده، یوازې د معدې سرطانونه نه دي، بلکې پلس ها و نور انتانات او ویروسونه فنګسونه هم د معدې ستونزې رامنځته کولی شي. دا به ځکه مجم دې مراجعه کوي چې مشکل په اساسي شکل سره حل شي. او دریم دا چې دوی به خپلو خوړو ته ډېره پاملرنه کوي بلخصوص په دغه رژیم کې، یعنی پرخوري به نه کوي او ایدې تر څنګ غوړ خوراک یا هغه سورکړی خوراک چې ډېر سور شوی وي د هغې نه به استفاده نه کوي. یو متنوع رژیم غذایی، یعنی همیشه موږ دوی ته وایو چې متنوع په دې مفهوم باندې چې تاسو کولی شئ چې وریجو نه استفاده وکړئ خو هغه ډېرې په غوړو کې مصره کوی او هغې ته مثلا بوره مصره کوی او بو که ویشه و دغه نه استفاده وکیا. او دې ترڅنګ دوه هم چې مختلف انرژیګان د مختلف انوانو ترلان د رزي اې دې نه استفاده مکوي. او اې د دریم دا چې دلته خو په ځنه کې مملکو کې د الکول نه استفاده کوي دغه با دغه نه استفاده ونه کی. او همدارنګه که چیرې هغه ډاکټر دیتہ په دوامدار شکل باندې د مزمن ناروغي لري هغه ته درمل توصیه کوي، هغه درمل به هم د ډاکټر سره مشوره کوي چې ډاکټر صاحب زه معدې ستونزه ورسره رامنځته کیږي ما ته دې ترڅنګ معدې درمل هم راکا. نو هغه ډاکټر به پوهیږي چې آیا دیتہ هم امپرازول ورکی لنزپرازول ډیکسلنزپرازول که بلې کورنۍ نه فهمیدي نور انتیزي مثلا دا دوا توصیه کوي بیا هغه دوا چې دی توصیه کوي هغه په دې باندې بد نه لګیږي. روزما اصل موضوع ته چې د معدې په ستونزو کې رژیم غذایی ډیر مهم دی. او همدارنګه لکه څرنګه چې کېدای شي مخکې هم اشاره شوی وي دی ته چې خپله باندې د معدې مشکلات چې رامنځته کیږي مخکې مو چې وویل چې یوازې انتانات نه دي بلکې ناسالم د رژیم غذایی یعنی یو غیر صحی رژیم غذایی هم د معدې ستونزې رامنځته کولی شي. دوامدار خپل سر دواګانو نه استفاده کول بلخصوص د درد دواګانو نه پاموټکسکر که چیرې ووایم د لیکلیفیناک او پاراسومول او بروفین امثال هم د دې دواګانو نه. او د دې ترڅنګ کولی شي چې سټرس روحي او رواني فشارونه روحي او رواني ستونزې دا ټول هغه څه دي چې د معدې ستونزې رامنځته کوي. خو موږ به په ډېره حوصلهمندۍ سره ډاکټر ته مراجعه کوو خپل رژیم غذایی به اصلاح کوو تر څو پورې چې موږ هم زموږ بدن سالم وي او هم اعصاب سالم وي او هم کار وکړی شو.
ډیره زیاته مننه کور ودان ډاکټر صاحب فرید الله عمری لتاسی او ډاکټر صاحب فرادون زدران نه چې راغله وخت مو پرې خوده پروګرام کې مور سره ګډون وکړو او ردن کول لتاسی مننه چې تر دا دمه مو زما ملتیا وکړه ورزو په دې وروستي او دقیقو کې سندرې اورو چې اوریدون کې هم لا سندرو خوند واخلي او هم هغه کسان چې موږ سره پروګرام کې ګډون کړی و دوی هم یو څه دغه سندرو نه خوند واخلي اور دن کو تربل پروگرام خی چارے خی وقت
ಚಲ್ಲರಾಜಿ
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
شنوانو سرونا دشنو موت کا زنجیرونا کلو باندھا نوستایا ما دشنو
Oh,